آزادی را اجمل آن میزبانی میکند. اجمل خوش آمدین به استودیو.
دیر از زیاد هم مننه سید سمی عباس. قدرمان دوستان وقت به افغانستان که در سهر اتباجه شوی. دا ناتو سرمنشی ان سلطنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي سره د لیدو پر مهال ویلي چې د سازمان متحدانې د سولې د هر ډول توافق ملاتړ کوي. په روانه خبرونه کې مو دا د سر موضوع ده. سیمې ته د زلمی خلیلزاد په وروستي سفر چې له بروکسل وروسته ټاکل شوی ده مسکو ته ولاړ شي رپورټ لرو. همدارنګه به مرکه ولرو او د وایس وردک سره او دا موضوع به ورسره وڅېړو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ده. دا افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ هغه ادعاوې رد کړې چې ګواګي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ډیجیټلي نتایجو د جمبندۍ او ارزونې د مرکز مهرو لاکمات کړی دی. دا غزنی ولایت چارواکی وایي چې د اندړو ولسوالۍ په مربوطاتو کې نهه تنه طالبان په زهرو وژل شوي دي. او د فرانسې ولسمشر خپل روسي سیال ته ویلي چې هیواد یې د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربنده تمدید غوښتونکی دی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ هغه ادعاوې رد کړې چې ګواګي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ډیجیټلي نتایجو د جمبندۍ او ارزونې مرکز یا ډیجیټل سنټر مهر لاکمات کړی او ورننوتی. ښاغلي ننګ پرون ناوخته ازادي راډیو ته دغه ادعا بې اساسه وبلله او ویل چې یو قفل هم نه دی مات شوی.
د بولو بکسونو او همدارنګ د دغه ځای قلفونه کاملا د ناظرینو سره شته او مناظرینو سره دا تر اوسه پورې هیڅ نوی قلف تر اوسه نه خلاص شوی. موږ ټول کارونه د طرزالعملونو قوانینو مطابق موږ ترسره کوو. هیڅ نوی داسې څه نه دي شوي چې هغه د باعث د خلکو د تشویش وګرځي.
دا عبدالله عبدالله په مشهي د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې دا وکړه چې دا قلفونه مات شوي. دغه ټیم مشر علي احمد عثماني وویل چې په دې کار کې د ځنګړي ټاکنیز ټیم کسان شامل و خو د چا نومې نه دی اخیستی. عثماني د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د مشر حبیب الرحمن ننګ د دندې د ځنډیدو غوښتنه هم وکړه، خو ننګ تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ټیم د دندې د ځنډیدو صلاحیت نه لري. د کورنیو چارو وزارت هم دا ادعا په کلکه رد کړې چې ګوندې افغان امنیتي ځواکونه دي د قلفونو په ماتولو کې لاس ولري. دا غزنی ولایت چارواکی وایي د اندړو ولسوالۍ په مربوطاتو کې نهه تنه طالبان په زهرو وژل شوي. د غزنی د والي ویان عارف نوري تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کسان د وسلوالو طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې مسموم شوي دي. علي نوري وایي د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافات دي چې د وسلوالو نښتو تر څنګ کله کله چې فرصت پیدا کړي نو د یو بل په ډلو کې د نفوذي کسان لري او د افراد مسمومه وي. ظاهرا دغه وسلوال د مولوي اسماعیل د ډلې اړوان کسان دي چې د کوټې د شورا یو مهم غړی دی. خبره په دې ولایت کې د مولوي اسماعیل او د طالبانو د سری قطعي غړو ترمنځ اختلافات شته چې کله ناکله په خپلو کې په وسلوالو شخړو بدلیږي. دا دوهم ځل دی چې په غزنی کې وسلوال طالبان په زهرو وژل کیږي. د غزنی د والي د ویان د معلوماتو له مخې شاوخوا څلور میاشتې د مخه هم په همدې اندړو ولسوالۍ کې طالبانو ته په اوبو کې زهر ورکړل شوي وو چې 15 تنه یې مړه شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان ولسمشر نن له جاپاني چارواکو سره ګوري. د ارګ د یوې خبرپاڼې له مخې ولسمشر اشرف غني د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته د جاپان پلازمېنې توکیو ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودلو په مراسمو کې ګډون وکړي. په اعلامیې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې ولسمشر غني او جاپاني چارواکو ترمنځ خبرې پر کومو مسایلو متمرکزې وي. جاپان په تیرو اتلس کلونو کې څه باندې یو میلیارد او 200 میلیونه ډالر له افغانستان سره مرسته کړې. دا فرانسې ولسمشر خپل روسي سیال ته ویلي چې هیوادی د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند د غزیدو غوښتونکی دی. د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي ایمانویل مکرون د اکتوبر په 21مه د ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې او له ډیپلوماټیکو لارو یې د سوریې په شمال کې د اوربند د غزیدو او د کړکیچ د پای ته رسیدو پر ارزښت ټینګار وکړ. دا ترکیه د موافقې لمخه نن ماخام په سوریه کې د کورز واکونو په وړاندې د ترکیه د عملیاتو توقف یا اوربن پای ته رسیدي. ترکیه خبرداري ورکړې چې د اکتوبر د 22م تر ضرب الاجل وروسته به پر هر هغه کورد سرتیری برید وکړي چې په خوندي ځون کې پاتې شوی وي. تمه ده د روسیې او ترکیه ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن د روسیې په سوچي ښار کې سره وګوري. دا لبنان کابینه د اصلاحاتو یو بسته تصویب کړ چې په نتیجه کې د دې هیواد اقتصادي بحران پای ته ورسیږي. دا لبنان صدر اعظم سعد حریری د دوشنبه په مخام په یو ټلویزیونی وینا کې ویل چې دا اصلاحات تر 27000 بلجل روسته تصویب شول. حریری په دې تازه اقدام کې د چارواکو د پارلمان د استادو د امتیازونو د کمیدو خبره هم وکړه.
خفت 50% من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب.
دی وای دا وسنوی او پخانی او ټول استاد او وزیرانو ماشونه 50 سلنه کمیږي. د بیا رغونې او پراختیا د کمیټي بودیجه چې په جنوب کې د بیا ځای شول لپاره کار کوي او 20 سلنه کمیږي. لبنان په ورستیو څو ورځو کې د پراخو حکومت ضد مظاهرو شاهدو چې په څو ورستیو لسیزو کې ساره نه ولیدل شوه. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وای د نوې حکومت د جوړېدو لپاره خپلې هڅې غزوی دا کار روس تلاغی کیږي چې مولید د هیواد تر پارلماني انتخاباتو وروسته د ائتلاف په جوړیدو کې ناکام شو. نتنیاهو چې د خیر خیلی کود ګون مشر دی ویلي چې د نوې حکومت د جوړیدو وخت د هیواد ولسمشر ریوین ریلوین ته بیرته سپاري. ریلوین ویلي چې د اوستبیل بل سیاسي ګوندونو سره سلام مشورې وکړي سو ورته وایي چې په پام کې لري د دنده د نتنیاهو هم د سیال او د مرکزی شین او سپین ګون مشر بینی کانس ته وسپاري. د اسرائیل د ولسمشر تر دې اعلان د مخه نوموړي روانه ونې دوه ځله له بنیامین نتنیاهو او بینی کانس سره ولیدل. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. تفصیلي زموږ ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. دا د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته چې و کلتوري او فرهنګي مجله ده ځنګړ شوې ده. خو په سر کې څو ریپورټونه او مطالب لرو. د ناټو سرمنشي ین سلطنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي اساسي سره د لیدو پر مهال ویلي چې د سازمان او متحدانې د سولې د هر ډول توافق ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد چې د دوشنبه په ورځ بروکسل کې وو هلته د ناټو له عمومي منشي سره وکتل. ټاکل شوی خغلی خلیلزاد مسکو ته هم سفر وکړي او د افغانستان د سولې په اړه د روسیې او چین له استازو سره وکړي. فریبا ظاهر موضوع تعقیب کړي او پاره ریپورت لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفرونو او لیدونو نوې لړۍ له دوشنبه پیل شوه. د موړی د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې بروکسل ته ورسید او هلته د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په همدې ورځ یې له ښاغلي خلیلزاد سره ولیدل. د ناټو سرمنشي لیکلي چې ناټو او شریکان باید د افغانستان ملاتړ او د سولې د توافق لپاره شرایطو ته ژمن پاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ یو اعلامیه خبره کړې چې وایي زلمی خلیلزاد به تر بروکسل وروسته فرانسې او روسیې ته هم لاړ سي. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد به په بروکسل او پاریس کې د اروپایي ټولنې، ناټو او ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره د تر ټولو ښې او چټکې لارې پر موندلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارز وایي خلیلزاد به په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین له استازو سره پر هغو ګډو ګټو خبرې وکړي چې په افغانستان کې جګړې ختمولای سي. د زلمی خلیلزاد سفر د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې پیل شوی دی. ټاکل شوی بروکسل د همدې اونۍ د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د دې غونډې کوربه وي. د پنجشنبه په غونډه کې به پر افغانستان بحث وسي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر کابل ته د سفر پر مهال د دوشنبه په ورځ وویل چې د کابل د سفر جزئیات به په بروکسل کې د ناټو متحدینو سره شریک کړي. دی وایي د همدې اونۍ په پای کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ځم. افغانستان به د خبرو د اجنډا یوه برخه وي. تمه لرم د خپلو سترګو لیدلی حال هلته له خپلو متحدانو سره شریک کړم او په دې مهم ماموریت کې خپل دوامدار ملاتړ وښیم. د امریکا دفاع وزیر د یکشنبه په ورځ افغانستان ته تللی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې هیواد د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستانو او همدارزې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قمندانانو سره ولیدل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه او پر طالبانو یې د خپلو بریدونو ډیروالی اعلان کړ. ولسمشر ټرمپ دوه ورځې وروسته له هغه دا خبرې لغوه کړې چې د سنبلې یا وږي پر 14 د کابل په ششترک سیمه کې یو برید د یوه امریکایي سرتیر په ګډون 12 کسان وژل. طالبانو څو ځلې د دې خبرو د بیا پیلې د غوښتنه کړې ده، خو امریکا تر اوسه په دې اړه چمتووالی نه ده ښودلې. اوس د هڅو په یوې تازه لړۍ کې په مسکو کې د روسیې او چین له استازو سره د زلمی خلیلزاد لیدو په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. د امریکا متحده ایالات له دغو هیوادونو سره نسبتا کړکېچنې اړیکې لري، خو خلیلزاد په وار وار د چین او روسیې له استازو سره لیدلې دي او داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه د افغانستان په اړه د امریکا سره همغږې دي او په دې هیواد کې د جګړې د ختمېدو ملاتړ کوي.
و موردل چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیلزاد پرون په بروکسل کې وهلته د ناتو عمومي منشي سره کتلی او دا هم ویل شوی دی چې نوموړی به مسکو ته لاړ شي، هلته به له روسیې او چینایي استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالب استادو ترمنز ل څو پړاو خبرو وروسته په کابل کې د وسلوالو طالبانو یو حمله د دې سبب شو چې ولسمشر ترامپ ل طالبانو سره د سولې د بهیر وسندي، خو له هغه را وروسته د زلمی خلیلزاد ورستی هڅي او ورستی سفرونه آیا په دې معنی دي چې د سولې دغه بهیر بیا پیل شوه او یا په نږدې راتلونکي کې یو ار بیا د توقع کېدای شي چې خغلی خلیلزاد به بیا د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ لیده کاته پیل کړي. دا او د افغانستان د انتخاباتو په تړاو مسائل می په یو مرکه کې د امریکا د هارتفورد پانتون د سیاسي علومو د استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره شریک کړل. لا خغلی وردک می په سر کې و پختل شي آیا د خلیلزاد له ورستوي سفرونو دا ویلی شو چې د سولې لپاره د امریکا یا د امریکا هغه هڅې چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ وي بیا پیل شوي؟
زلمی خلیلزاد بروکسل ته تللی دی او بیا همدغسې پاریس ته بودي او بیا به مسکو ته ځي، هلته به د روسیې او د چین د استازو سره به خبرې کوي او له دې نه مخکې پاکستان ته تللی و، هلته یې له طالبانو سره لیدلی دي. نو د سولې پروسه تقریبا د ستاسو خبره سمه ده چې نه ده درېدلې او بیرته په همدې امریکا په همدې بیرته په همدې درشل کې ده چې بیرته څنګه د سولې پروسه شروع کړي او د که چیرته ترامپ په خپل ټویټ باندې د سولې پروسه درولې ده، د ټیټې سوې ډیپلوماسي او د ټیټې سوې مذاکرات نه دي درېدلي، دغه به دوام کوي.
وایس وردک دا راته وایي چې تاسو اټکل کوئ چې په نږدې راتلونکي کې به یو ار بیا د خلیلزاد او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ترمنځ مستقیمې خبرې هغه چې په کوم ځای کې پای ته رسېدلې یا درېدلې وي له هغې ځای بیرته پیل شي؟
او بلو امیدم دغه شی دی. فعلا خو ټول هم دې ته منتظر دي چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجه څه شی کېږي او تاسو که د امریکې د دفاع وزیر سفر ته وګوره، د نانسی پلوسی سفر ته وګوره، ټولو همدغه امید څرګند کړی دی چې یو پراخ بنسټه حکومت دې تشکیل شي. مهمه دا نه ده چې څوک ګټي، دا که ډاکټر عبدالله ګټي او که ډاکټر ولسمشر اشرف غنی بیرته ګټي انتخابات، خو باید یو پراخ بنسټه حکومت را تشکیل شي.
له پراخ بنسټه حکومت نه وبخښه، ما غوښتل د تاسو نه همدا وپوښتم چې په وروستیو کې امریکایي چارواکو په ځانګړې توګه لوړ پوړو امریکایي چارواکو د امریکا د کانګرس مشره نانسی پلوسی همدارنګه د امریکا د دفاع وزیر اسپر دوی کابل ته تللي دي، هغه په داسې حالاتو کې تللي چې یوې خواته د سولې مسله ده او له بلې خوانه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو مسله ده. سوله او انتخابات او سیمې ته د امریکایي چارواکو دا سفرونه له یو بل سره ارتباط لري؟
بالکل ارتباط لري. بلو د ما په نظر امریکا غواړي چې دا ځل حکومت باید ویشلی نه وي، پاشلی نه وي، بلکې یو متحد حکومت جوړ وي، لکه پخوا چې د طالبانو سره به کله د سیاسي نوبل مذاکرات کول او حکومت به غوښتل چې د حکومت تر چتر لاندې مذاکرات وشي. دغه مشکلات به بیرته دوی نه غواړي چې تکرار شي. نو ځکه دغه یو پراخ بنسټه حکومت غواړي چې تشکیل شي، هر څوک چې ګټي باید دغه ټول سیاسيون د حکومت تر چت لاندې راولي. چې
ما غوښتل له تاسو نه وایس ورډک دا او پوښتم چې د پراخ بنسټه حکومت نه چې تاسو وایي چې خای امریکایي چارواکي پیټنګار ولري، مو خدسه د آیا د انتخاباتو نتایجو ته بدرناوي نه کیږي کنه؟ له ګټونکو کاندید سره به دوی کار کوي، هغه کار څوک چې په خپل حکومت کې بیلابیلو سیاستوالو او هغه کوم چې سیاسي کتله ده او په اصطلاح نخبگان دي سیاسي دا شامل کی؟
نه معلوم داره ده انتخاباتو نتیجې ته به احترام کیږي، درناوی به کیږي، او نه غواړي امریکا دا شی، نه غواړي چې په افغانستان کې دیموکراسي ناکامه شي. دا د امریکا تر ټولو یوه لویه لاسته‌راوړنه ده، خو صرف د یوې کامیابه ټولې پروسې دپاره فکر کوم چې دوی غواړي چې ټول دی حکومت ټول سیاسيون دی حکومت تر چت لاندې راولي، او د یو قوي حکومت له دریځه د طالبانو سره د مذاکرات او پروسه مخ ته بودي.
د امریکا د هارت پارت پوانتون د سیاسي علوم استاد ډاکټر احمد وایس وردګو چې د سولې په اړه سمیتا د زلمی خلزاد د سفر په اړه، همدارنګ د نور امریکایي چارواکو د وروستیو هغه سفرونو په اړه چې کابل ته کړی خپل نظر څرګنداوه.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو سربیره د خزان یا تلې موسم پاړه یو هنري راپور برابر کړی.
د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې زموږ زنو شاعرانو، البته ټول نه زنو شاعرانو او زنو لیکوالو
په هنر جاج کې د اکیډمیسن سلیمان لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو.
د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په باره کې یو ډاکومېټري واغه نندارچیانو ته.
په فنکار برخه کې به د دوو محلي سندرغاړو سره د هغوی په فن خبرې وکړو. په زرپان کې به لنډه کیسه واړه خدایان واوري.
ته مور نه یې، ته یو ظالم یې. له همدې خبرې سره ماماڼه بیواره سلګو ونیوله او خبره یې په خوله کې ورکه شوه.
او په ورېښمین خیال کې به د احمد تکل شیرونه واوري. هغه بلوی او ستر کارونه وکړي، تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږی شي، ځامن لویږي او ته وخت ومومي چې خپل ځان وپیژنې، ورو ورو پخېږي او ورو ورو نرمېږي، په لار ورو ورځي له منډو لویږي.
آزادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
سور از وړاندې د هنر نړیواله ورځ، دا ورځ په یو شمیر هیوادونو کې ون مانځل شو، خو له بده مرغان مانځنې په افغانستان کې بیخي په نشت حساب و. خی لامل یې جګړې او د هنر پاړه د ټولنې ټیټ فهم وي. د افغاني ټولنې اکثره وګړي هنر ته په خسترګه نه ګوري، دا ځکه چې د هنر پاړه یو ډیر کوچنی تصویر په ټولنه کې عام شوی دی. خو داسې نه ده، هنر یو ډیر لوی مفهوم او تصویر په بر کې نیسي، او اړینه ده چې دا تصویر عام شي. هنر د انساني فعالیتونو هغه مجموعي او اثارو ته ویل کیږي چې د انسانانو پر عواطفو او احساساتو باندې د اغیز کولو او د ځانګړي معنا او مفهوم د لیږدولو لپاره ترسره کیږي. هنر د هنرمند شعوري کار او آگاهانه فعالیت دی، خو ځینې وخت لکه د کار په شان یوازې د مادي مقصد او مالی ګټې په مخه نه وي، بلکې تر دې ټولو اوچت مانوي مقاصد هم لري. هنر ښکلا پنځول، ښکلا خوښول، ښکلا ستایل، ښکلا پالل او ښکلا لا ښکلي کولو ته وایي. په ټولیزه توګه هنر په دوو لویو برخو ویشو، چې یوې برخې ته خپلواک هنر او بلې ته ښکلی هنر ویلی شو. خپلواک هنر د هر اړخیزو اسانتیاو لپاره کارول کی، لکه ګرامر، بیان، استدلال، منطق، ریاضی او د تورته نوري پوهې چې انسان ته د چاپیریال، طبي علوم او ټولنیز علوم له پوهاوي سره مرسته کوي. خو ښکلي هنرونه د ټولنیز شتون ځانګړې پوهه ده چې په ښکلا پیژندنه کې د پوهېدو جوګه کیدلی شي. کله اوږده بحث تیر شو نو ویل شو چې د بشري ټولنې د پرمختګ، هوساینې او رواني بدلون لپاره هنر یو مهمه برخه ده او باید کار ورته وشي. په همدې هیله چې خپلواکو او ښکلو هنرونو ته پاملرنه وشي، خبرونه پیلو. خزان د سرو ګلو مرګی ده، سوسن په باغ ریدی پراغ وژړوینه. مخکې لدې چې سړه هوا یا ژمی پیل شي، د منی یا خزان موسم موږ ته د نړۍ یوه بله څیره راروښانه کوي. دا نړۍ د هر چا له لیده توپیر کوي. ځینو ته په داسې ښکلو رنګونو رنګ شوي وي که انسان فکر وکړي نو ښایسته به یې ګوته په خاخ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بېوسۍ پیل وي. دا چې په پښتني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه او اندونه موجود دي، پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغېز څه دی، او پر وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا هغه پښتنې دي چې په نننۍ
کله چې اوړی ختم شي ورپسې پیل شوی موسم یې د خزانې یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي.
د خزان موسم چې دی، دا د ژمي تقریبا پیلامه غوندې ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخته چې ژمي ته آمادګي ونیشي او ژمي ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې ده اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې ده، زموږ زنو شاعرانو، البته ټولو نه، زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار سلیمان لایق بیا وایي چې د خزان موسم یې خوښ دی، خو دا چې خزان نورې کومې ځانګړتیاوې لري هغه وایي.
خزان یعنی د نباتاتو، د ګلونو او د بوټو د ویده کېدو فصل ده. د موږ ولایت هم دغه څه ده، لکه وخت چې زه پکې زیږیدلم تر اوسه پورې بیخي ویده ده. نو په هر حال د شاعرانو انتبال د منی له موسم نه مختلف دي او انسان تفکر یې د ده د هستۍ محصول ده. کدی غمجن وي، کدی بېواکه وي په جامعه کې، کدی تر فشار او ستم لاندې وي، هغه دغه فصل ته زیړ رنګونه د غم علامه بولي. او غمجنې ورېځې، د ورېځو مستي په غرونو حملې او بادم ورپسې، دا یو بل کیفیت لري. ډېر آرامې ورېځې غوټه غوټه په غرونو ناستې وي او په دې کې یو معتدل فصل د ګرمي شدت تېرېږي چې زحمتکش انسان هم لږ آرامش ورسره کوي په اړونو په خپلو پلو کې.
د نوموړي په خبره چې خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې ځینې یې بیا بد ګڼي. دا چې د ده لپاره څه ډول دي ښاغلی لایق وایي.
زه په خپله یو رواني آرامش په عین حال کې چې د نامیدي حالت نسم ورته ویلی، یو غمجن یو ښکلی غم احساسومه. او ښکلی غم شاید موږ د خلکو د ژوند سره هم ارتباط ولري، د ما د شخصي ژوند سره ډېر ارتباط لري. زه په دې فصل کې ډېرې خاطرې لرم او کله کله په دغه فصل کې د شعر او د ادبیاتو په باره کې هم ما ځینې آثار لیکلي دي خصوصا هغه منصور آثار دي، منظوم آثار نه دي. فکر کوم چې دا به د دې اثر چې په دې فصل کې زه احساس آرامش کوم. غالبا هغه آثار چې په دې وخت کې ما لیکلي دي نه ټول، بلکې یوه برخه د هغوی ډېر انساني او ډېر عاطفي او د وطن او د خلکو سره د نزدېوالي او د همدردۍ تر احساس لاندې لیکل شوي دي.
خزان ته طلایي موسم هم وایي. دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنی باندې چې یو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ طلا رقمه کیږي، ژیړیږي، او بل په عامه معنوي معنی هم دا داسې د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو چې خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده، په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوو حاصلات اخلي، د غنمو حاصلات اخلي، او دغه د دې لپاره هغه طلایي ارزښت چې د ټول کال مصروف وي، ټول کال خواري وي، ایستلې وي، زیار ایستلې وي، نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه پای نتیجه ورکوي هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي، ځکه طلایي موسم هم ورته وایي. ما ته د دغه موسم یو پیغام دا ده چې کله چې ونې بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی، دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي، نو دا پیغام خلکو ته ورکوي چې انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري، یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبې کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. د کونړ اوسیدونکي باسره امانی چې د ادبیاتو پوهنځي زده کړیاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي. هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګانې، شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډېر زیات یاد شوی دی، او یو خاص موسم د ډېر ښایسته ښکاري ټول ځایونه.
ته کولی شي چې ما ته کومه لنډۍ ووایي چې په هغې کې خزان یاد شوی؟
ول نه، په زیړ ګلو کې برمه کړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه، وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړ ګلو ونه خزان شومه.
د پسرلی د خایستونو کی سوچې پانی، د پسرلی د خایستونو کی سوچې پانی، د محبت د زړه د درد سرما یو چې پانی، او چې پانی د پسرلی د خایستونو سوچے پانے، جب پسر لی دا خائستوں
تیرونه د افغانستان د علوم اکاډمۍ د سلاکار لیکوال څېړونکو او مزاحمتي شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق نوی مکلی زو استاد سمو دوران دی په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپی شوی وو، او د افغانستان علوم اکاډمۍ د هغه نوی مکلی ز د یو سیمینار په کولو سره ونمانځله. استاد لایق د افغانی فرهنگ پوهنی او فلکلور د یو متخصص په توګه یادول شو، او هم د داود خان له واکمنۍ را په دیخوا د ټولو سیاسي جګړیزو او فرهنګي بدلونونو شاهد او لوبغاړی شخصیت دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د استاد لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو.
هنر جاج
د اکاډمیسن سلیمان لایق د زوکری د نوی میکالیزی منځغونډه د تیری چهار شنبه پورز د افغانستان د علوم اکاډمۍ لخوا د یو سیمینار په تر سره کولو سره ونمانځل شو. په دې علمی محفل کې د علوم اکاډمۍ پر رهبرۍ او علمی غړو سربیره د هیواد یو شمیر پوهانو، څېړونکو، استادانو، فرهنګیانو، محصلینو او د ښاغلي لایق مینوالو برخه اخیستې وه. اکاډمیسن لایق د افغانستان له پیاوړو ادیبانو څخه دی چې شخصیت یې له ګڼو اړخونو برخمن دی. هغه نه یوازې دا چې زموږ د معاصرو پښتو او دری ادبیاتو په تاریخونو کې، بلکې د سیمې په کچه په وټولو او منلو علمي فرهنګي شخصیتونو کې حساب او د خپلو پنځونو او لیکلو منظومو منصورو ادبي او څېړنیز اثارو له برکتې د سیمې د ادبیاتو په تاریخ کې هم لوړ نوم او مقام خپل کړی دی. د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمی غړی څېړنوال سید نظیم سیدی وایي چې ښاغلی لایق په ټولنیزو، دینی، ادبي او سیاسي علومو کې د لوړې پوهې، پراخې مطالعې او تجربې خاوند دی. هغه د دغې غونډې او استاد لایق د شخصیت په اړه راته وایي.
په دغه غونډه کې د هیواد د دواړو ژبو، دري او پښتو، بیلابیلو پوهانو څېړونکو ګډون کړو او په دې غونډه کې چې په څو برخو باندې ویشل شوی وه، لومړنۍ برخه یې تاسول د چې د ولسمشر په ګډون یو شمېر علمي او اکاډمیکو بنسټونو او ځینو وزارتونو پیغامونه را لېږلي او د پښتونونو پیغامونو تر څنګ یې بله برخه چې وه ویناو ته ځانګړې شوه، او درېمه برخه د مقالو لپاره ځانګړې شوی وه چې علمي او د څېړنیزې مقالې وي. البته د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په باره کې یو ډاکومنټري و، هغه نندارچیانو ته یا لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې شوه، او تر څنګ د استاد لایق د کتابونو چې لس ټوکونه البته هم په نظم هم په نثر و، د هغې مخکتنه وشوه. او د غونډې په جریان کې د لایق صاحب په باره کې یو تندیس د افغانستان د علومو اکاډمۍ د رهبری هیئت لخوا جوړ شوی و، هغه د لایق صاحب لور ته حسین لایق تور ورکول شو، دغه د درناوی په پار، دغه د علمی کارونو او خدماتو پار. غونډه په ټوله کې په دغه برخو باندې منحصره یا ویشل شوې وه، او په غونډه کې د هیواد بیلابیلو پوهانو څېړونکو ګډون کړو. استاد لایق ژوند په ټوله کې په دوه برخو باندې وشو، یو د استاد لایق علمی ژوند دی او بل هم سیاسي ژوند دی. تاسو پوهیږئ چې سیاسي ژوند د فرد پورې منحصر وي، ډېر ځله که څوک دلچسپي لري د هغې لارې لارویانې تعقیبوي، که نه وي څوک ډېر نه پالي. خو علمي او ادبي فرهنګي شخصیت چې دی، دا بیا د هیواد د ټولنې پورې تړلی دی. په دې کې شک نشته چې استاد لایق په فرهنګي او ادبي ژوند کې د دې ټولنې د ارزښتونو دپاره، د دې ټولنې د کلتور دپاره، د دې ټولنې د غنا دپاره ډېر زیات کار کړی. او له نیکه مرغه د دغه ځینو کارونو یادونه نن په دغه غونډه کې یا په دې پروګرام کې وشو. د استاد لایق کتابونو ته مخکتنه هم وشوه، خو تر ټولو مهم باز دا و چې لایق د افغانستان لپاره یو داسې شخصیت وګڼه چې د دې که خدای مکړه خدای مکړه د نوي دا تشه په اسانۍ افغان ولس نشي ډکولی. نو پر همدې پار ګډونوالو او مینوالو د دې تر څنګ چې د ده په شخصیت او په علمي چارو باندې بحث وکړو، د الله دربار ته یې لاسونه لپه کړل چې لایق بیرته روغ رمټ خپلې خاورې ته راستون شي او د دې وطن دپاره بیا د خدمت جوګه شي. البته څنګه دی په دې غونډه کې نو دا یو بحث دی. په لومړي سر کې ما ویل چې من یا د افغانستان د علومو اکاډمۍ رهبری یو هوډ لره، یو تصمیم یې لرلود چې د ده نویومې کالیزې دپاره یو غونډه جوړه کړي. متاسفانه تاسو د وزیر اکبر خان د پیښې نه خبر، د ششدرک د پیښې نه، چې په هغه پیښه کې حضرت یا جناب لایق صاحب ټپي شو، او ټپي دومره ژور و چې متاسفانه په افغانستان کې تداوي یا درملنه لږ ستونزمنه وه. نو پر همدې اساس کله چې ولسمشر د ده یادت ته ورغی، هلته یې دوه چارې د لایق صاحب په باره کې مسؤلینو ته وسپارلې. یو، لایق صاحب باید د درملنې دپاره د هیواد بهر یو بل هیواد ته ولیږل شي، او دویم هم د لایق صاحب دپاره باید یو علمي غونډه جوړه شي چې د هغې هوډ اکاډمۍ کړی. خو دغه هوډ لږ را چابکه شو، ګړندی شو، بالاخره اکاډمۍ هغه غونډه نن له نیکه مرغه وکړه.
د اکاډمیسن لایق د ادبي او فرهنګي شخصیت لپاره د پښتو او دري ژبو د ښه شاعر، لیکوال، څېړونکي او کرکتونکي په توګه لسګونه منظوم او منصور اثار لیکلي او پنځولي دي، او دا حق لري چې د شخصیت د علمي او فرهنګي اړخ پاړی وویو چې زموږ په معاصرو پښتو او دري ادبیاتو کې د اکاډمیسن سلیمان لایق نوم د یو نوښتګر شاعر، لیکوال، څېړونکي او کرکتونکي په توګه ښه روښانه او ځلانده دی. لایق شاوخوا ولسیز زموږ په فرهنګي ډګر کې هیواد او خلکو ته په ځانګړې توګه د شعر او ادب لاره د یادونې او ستاینې وړ خدمتونه کړې دي. سید نظیم سیدی د استاد لایق د علمی شخصیت په اړه وایي.
نو په ټوله کې کوم د لایق صاحب د علمی او ادبي فرهنګي شخصیت په باره کې بحث کوو، دی په علمی لحاظ د نویو غوښتنو په رڼا کې په ټوله معنا یو برابر علمی شخصیت و. په څېړنه کې د نوښت او د نویوالي پلوی و، خو تر ټولو مهم بحث پکې دا و چې ده د افغانستان فولکلور لپاره ډېر ارزښت ورکو، او همیشه به یې ویل چې فولکلور د افغانستان هغه اساسات او بنسټونه دي دا باید راوسپل شي. همدا لامل و چې د اکاډمۍ پخوانۍ یا مخکینۍ رهبري چې جناب پوپل صاحب په راس کې وه، هغه دې ته اړیس دی و چې د افغانستان د علومو اکاډمي د فولکلور د آرشیف په نامه یو بیل بنسټ جوړ کړي، او په دې بنسټ کې د پښتو دري ژبو لیکوال او څېړونکي ګمارلي، او دوی د افغانستان د بیلابیلو سیمو ته لاړه، د افغانستان د بیلابیلو ځایانو فرهنګ او په ټوله کې فولکلور راټول کړو. تر اوسه هم له نیکه مرغه د افغانستان په آرشیفونو کې خوندي دي، د علومو اکاډمي په آرشیفونو کې، چې دا یو لویه لاسته راوړنه وه. د دې تر څنګ لایق صاحب یو بله لویه ښېګڼه دا وه چې کله به هم ته ورغلې، ځوانان به ډېر هڅول، ځوانانو باید ټولنې د جوړېدو بحثونه کول، ځوانان باید ته هڅول چې ټولنه په کار باندې، ټولنه په زحمت او زیار باندې جوړیږي. موږ نه باید د نورو د فرهنګ، نه باید د نورو د سیاسي اغراض ښکار شو، او په همدې دپاره د ځوانانو ته سیاسي فکر ورکو. خو تر ټولو مهم بحث دا چې د سره د دې چې د یو ګروه یا د یو عقیدې پلوی پاتې شي، اوس یې هماغه پلویتوب کوو. مهم بحث دا و چې د هغه خپلې تېروتنې په ډاګه ویلې، چې دا په دغسې عمر او د دغسې سیاسي زیمانو دپاره ډېر ستونزمنه ده، مګر لایق صاحب دا وړتیا لرله، دا حوصله یې لرله، نو هغه به په ډېرو شیانو اقرار کوو چې موږ ته نه و په کار چې دا کارونه وکړو. متاسفانه وم کړه، او هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان زعیم شي، مشر شي، زموږ تجربو ته په کتلو سره ښه کارونه باید وکړي، او دغه ستونزې یا اشتباهګانې چې موږ کړي دا باید تکرار نه شي. نو په ټوله کې لایق یو مهربان انسان، یو علمي شخصیت، د افغانستان یو لوی قدر، یو لویه هستی وه. موږ به دعا وکړو چې خدای دې هغه ته روغه سټه ورکړي، او بیرته خپل هیواد ته راشي، او بیا هم د تل په څیر ځوانان وروزي، او خپل فرهنګ او ژبې ته لا پسې زیات کار وکړي.
د علومو اکاډمۍ یو بل غړی څېړنیار اسحاق مومند بیا وایي چې د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې د اکاډمیسن لایق سره د کار ډېر ښه تجربه لري. هغه یو پوه او خلور انسان دی، او وایي چې استاد لایق له ځوانانو سره د ښې اړیکې یو الګو ده.
استاد لایق د افغانانو لپاره ډېر لوی شخصیت دی، بلکې هغه نړیوال شخصیت دی. منګا د هغه د لارویانو، هغه د شاګردانو په حیث باندې موږ هغه ته کله ناکله وتلو مشورو مې ترې اخیستلې، د ځوان فکر په باره کې، د دې ټولنې د رغونې په باره کې، د ادبیاتو په باره کې، او په ډېره حوصله مندۍ به یې موږ ته ځوابونه راکوله، او دغسې یو روش به یې موږ سره کوو لکه پلار چې له زوی سره کوي. په خپله مهربانۍ کې دی بېساری و، هره ورځ به د سره نوې خبره وه، زړې خبرې نه تکرارولې، ډېر په ماضي کې نه پاتې کېده، په تیرو خبرو کې دی ډېر نه و، او نه یې تېرې خبرې ډېرې ده پاللې، خو و تاریخی خبرې به کولې، په تاریخ کې به د حال بیانوو، کله چې تاریخ ته ونګورې حال بیانولی نه شي، او حال چې بیان نه کړي په راتلونکي غږېدلی نه شي. نو لایق صاحب دغسې یو شخصیت و چې د ټول اکاډمي، بلکې ټول افغانان له هغه نه مستفید و، د هغه له فکر نه، د هغه له روشنګرۍ نه، د هغه له ذهنته، او اشعار خو په دې ترتیب باندې دي چې په ټوله دنیا باندې خواري دي، اشعار نظمونه په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې. نو ډېر یو بېساره انسان دی، خدای دې لوی عمر ورکړي، ډېر عمر دې ورکړي، او دا ډېر ښه ابتکار ده چې موږ نن د هغه نوې مخلیزه ولمانځله.
د اکاډمیسن لایق په اړه د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو بل غړی فضل الرحمن علیزی بیا وایي چې استاد لایق تل د ټولنې د محکومې طبقې غږ راپورته کړی.
لایق صاحب تل د هغه محکومې طبقې د حق حقوقو لپاره په خپلو اشعارو کې، په خپلو افکارو کې، په خپلو لیکنو کې مبارزه کړې ده. دوی تل محکومې طبقې ته متوجه و، د هغوی د حقونو یا د هغوی د راپورته کولو لپاره دوی هلې ځلې کولې. یو جالب شی چې البته لایق صاحب خپله موږ ځینې اورېدلې دي، زموږ ستاسو ټولنه تر ډېره حده پورې هغه د پیرانو، خصوصا پکتیکا هغه ولایت و چې ډېره د پیرانو دا د حضرت صاحبانو ته ډېر معتقد و، چونکه د دوی پلارم خلیفه عبدالغنی د لایق صاحب اصلي نوم خو غلام مجدد ده، یعنی دغه په حساب باندې دا نوم غلام مجدد ور باندې ښی و چې دوی مجددیانو ډېر دغه لرل، عقیده یې ورته لرله. نو دا یو وخت کیسه کوي، ول دا پیر صاحب یې دغه ته راغلی و پکتیکا ته، نو یو نفر وویل چې د لایق صاحب په خبره باندې ول قربان سم، دا موټری رالوته ده وای ما ورتل چکومه ده خو ده دغه سي دوړي خيزي موټری کومه ده سره لوته ده خو ده روان ده وای هغه قسمت وای چی تو خو مخکلا شوی دلایوی یعنی زما هدف لدی خبره چې دا و چې لایق سیب لا په کوچنیواله کې هغه چې دی په خو بد باندې پیدل دلته د طبقاتي مبارزه د دوه په خټه کې خپل سی و یعنی دوه خوختل چې دغه طبقاتي مبارزه وکي او د خوارو غریبو بیچاره طبقه لپاره د دې حقوقو د اعادې لپاره د کار وکي ځکه نو په خپل اشعارو کې په خپل لیکنو کې دوی ځینې وخت داسې شی هم ویل دي فرزند دوی د ملکانو د خانانو یا د جنونو یعنی هغه سي خوار او غریب طبقه رازبخله او په غوی باندې حاکمیت کول دوی غوښتل چې دغه یعنی په خپل لیکنو په خپل اشعارو کې دوی غوښتل چې دغه شی لمنځه ولاړ سي دوی تل لکه مخکې سمې یادونه وکړه مختیم مشورې را کړې دي مختیم تل داسې ویل دي چې تاسو باید په خپل برخه کې یعنی کادبیاتو کارڅګي هغه دی ټولنی هغه اصلي شی انعکاس کوي.
هیر دنی وی چې استاد اکیډمیسن سلیمان لایق د داوود خان له واکمنۍ نیولې تر اوسه د ټولو سیاسي جګړیزو ټولنیزو او مذهبي جریانونو خبر یو حماسي انقلابي او مزاحمتي شاعر دی. نوموړي د افغانستان د علومو اکیډمۍ د ریاست د ملي رادیو ټلویزیون د وزیر او د قبایلو چارو د وزیر په توګه دند تر سره کړی او اوسمهال د افغانستان د علومو اکیډمۍ علمی مشاور دی.
مان شو څوک دل مر په جنگ کې پوتيارو پسې روان شو څوک د قام او ژبې د تبيز قهرمانان شو چا ګیروګ دکړت جنت ټکداران شو سری ویني بهيږي د افغان لټ پتنا
د فنکار په نننۍ برخه کې د کابل د قرغی تفریح بند تللی یو دلته درې هلمندي ځوانان د موسیقي آلات سره ګرځي او سیلانیانو ته موسیقي غږوي. دوی وایي چې د پخوا په پرتله د لوی کندهار د محلي موسیقي مینوال زیات شوي او دوی هم له خپل هنري کاروبار خوښ دي.
فنکار
نوم عبدالحلیم دلسوز
اوستانم چه
زما نوم عبدالمعروف دلسوز
نشته عاشق خطا عاشقی که دلسوزی
یا عاشقم
عاشقی او تو
زما لا دا اس محلی صفه
دلسوزی
او دلسوز
خط څومره وخت کیږي چې دا موسیقي راغوي
دا والا 15 کال کیږي
زکاله تامل ته قرغه کی ګرځي
و دلی ګرځو والا د ستیمه پلوتام زو سر اخلاصو دا سالون مالا په داخل کو وادو چی معنا ودونه چی داس و داخل کو لمبرونو خلو تو کو مش خپل زوس د جنګ چولا
او عاشق ته څنګه عاشق کنه د سوزی ته
یا عاشق
ها دا راتو وای چی ته دا دغه کې دا
دریا
ور سر وای او سندری مر سر وای
و د سم دا می دا سندری مر سر وای بس بالا تنا و پروانه پر چی زور راس خپل سر خلاص ک
ها
و
بسم دام مر سر او ار ورځ نو په دې قرغه کې ګرځي چې
مزوري کې ورځ نه د چاپل دغه او ته په ورځ ها هغه د ته په ورځ د سه جمعه په ورځ د پداخ کې مدیر کار کوي
ها
او د نور ادي ورځ کې کار نه کوي
بس دلته سب ګرځي یو سر چاته موسیقي وکي بلته
وکي
خدا حکنداري موسیقي ده کنه
او دا د فلم کم ساده موسیقي سره خلاص په کندهار کم ساده په معنا په روزګان کم ساده سره خلاص دا خو د کندهار د المن جاپاني نمیج سره خلاص
جاپاني هغه دریاده او دا جاپاني
دا دریاده دا جاپاني دی وو
ها دا مل ته جوړی کنه په
یا په کندهار کې چې فلم کې په ګریش کې
او تا چیرته زده کړی
دا ما د لیز دا کې دلته یو غازن استاد نومیږي یو علاد استاد نومیږي سر خلاص سید نور استاد نومیږي دلته دی استادان وصولیا او دی استادان دی والا عمر د دوله سوت کتل کتیم بالا ازمو
استاد کرا ها او شکه تا د دایره چیرته زده کړی
ما باز ما فهم درې زنو ما به د غزوان سر د ډېر ورځې مې مر باندې تیر نه کی چې مې زده کی په لاس ورځې کې مې صدقه سم څه مې زده کی
څومره نو کله ته خدا دایره په خپې باندې وحیدا څنګه چاله
ولا بس دم خمه خدای چا شکر از چې په لغت یو یا منا شوکه نه راځي دا خدمت شو چې پر راس نه دی دا دریو په دوا د کی کیه به ماتي
نو
یا به
نو وجد کی وسه راشي جذبه کی راشي
وو
څنګه جذبه کی راځي په ګرم شي کله ها
پر دې هم دسي د غرازي چې دا ګرم سول نه دي
او
بس شر دې نه فرج دي دا لاس دې هم دسي وجد دي لاس دې دس درد کی لاته و هه
او
دا کله چې دا جاپاني والا و درول هغه څه زم درو خپل ته دی ونه درې زم نه درو
صحیح او ته خو جاپاني سر نه سړی کی
یا زه خو بلاک 24 ساعت زه فدا غختم پوس ولې
بلا
خو ستړیا خو نه صدا خامخه پک شي راځي پوس ولې و دا خو جاپاني دی والا چې کشه رسول ګرم سول بیا دا دی
ته خو لګه وګه دا جاپاني او ته دا دایره وه هلګام سی بیلې وه چې ډیر وخت کې راځي چې مونږ به دا وکړو جاپانی ولی وی
دغه بالا هم خپل په پرسبانان ورته وای بنجو
او
خپل بیا ورته وای جاپانی
دا ولی ورته دا جاپان راغلی کړل ته
یا د جوړ سو نوم یې جاپانی
خا 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 دا کنداري موسیقي د خلک اوري زکه کابل دلته خو زه فکر وکم کنه اوري
اوري ډیر خلک اوري اوس ولې ولا اگر د خلک دلته مرشه ګرځو خلک لمبرونه واخې یو ځای کښنه ماتل جوړ کیا کوټه کیا یو ځای نه دی مرشه ژوندوي چرسی خوش بو ورزو
است ډیر پر ټپی وای او کنا کنداري غزلونو دا شام مې کنا شروع کید کنا
زدا ټپی ما غزل مزلم ابدانم به مزداد سر خلاص نور دا ټپی وای
تاسو خدای درې ملګری ګرځي که دوه ملګری ګرځي
یا درې
یو دا درې وړه ها بیا چې څومره وګټي هغه بیا مخام کې سره تقسیم وای نه
و ما مخام بس
تاسو دوه سه سره
دا مې خورای کیر
او ته ماما یې دا خورای هغه
دیم ماما دی پوسوله دیم دا غسمه اندوال دی اندوال سعودي را سره پوسوله
په کورنۍ کې نور څوک هم د سشته چې موسیقي کوي
یا بانور ورونه مستا تر ما مشران دي هغه موسیقي کوي پوس ولې
ها
و نور موسیقي والا نست دا درې کس وي موږ په کور کې موسیقي
هغه چې شي کوي
هغه دا جاپانی درې
او چیرته یې غږی
اغه مته دروازه ورزلی ول موږ خوشبکیان یو غنی سټ چې د دم ګمان کوي د لابوینه
ها نه خو چې خلکو تورزی عزت بم کوي احترام بم کوي
خو خا مخار زاشتلی استاد د اس بی عزت نه راغلی عزت بم کړی عزت عزت خو منه خا مخای عزت اره او چې سرولارته عزت د کی وروجان شپ دغه په مټر کې دی بیا برته درسی
نو بس اوس به تاسو ماته یو سندره وای کنه صحیح ده بس یو دانه وای را ته به بنو د پامانی کو صحیح ده
زرپانی په نننې برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه اړو په دغه پاڼه کې لند کیسه واړه خدایان نومیږي چې زموږ همکار نوریه جبار خېلی وړاندې کوي
زرپانه واړه خدایان خدای می دې درنه خلاص کړي خو چپ شکنه ممانی په جړغونی غاک سره وبیل نو مورې زه څه وکړم ډیر سوی کوي زه درته وایم چې خوله دې بنده کړه نوره ونه سنېږي ځکه هر څومره ځان کلاکه کم خو نه کېږي مورې زه څه وکړم مړه شه د ګورو دروازې دې درته خلاصې شي زه درته وایم چې چپ شه چې یاره لعنت شه او په شیطان شه مورې ته زړه نه لرې ته انسان نه یې ته یوه مور نه یې ته څنګه مور یې چې د خپل ځیګر په ټوټې دې زړه درد نه کوي ته مور نه یې ته یوه ظالمه یې له همدې خبرې سره ما ماڼه بیواره سلګو ونیوله او خبره یې په خوله کې ورکه شوه اسلام بیل دی چې کومه خبره وکړي په دواړو لاسونو یې د خپلې لور مخ ځان ته مخامخ ونیو او په سلګو یې پیل وکړ ولې نه زه زړه لرم خو د یوې مور زړه نه لرم زه مور یم خو یوه بیوسه مور لورې ته څه پوهیږي چې ستا د هر یوه زګیروي سره زما د زړه نه توره لوخړه پورته کیږي خو زه څه وکړم نه مې څه له وسه کېږي او نه څه ویلی شم که څه به وایم کیدای شي چې دواړه له لوږې مړه شو زه زړه لرم خو د دې نړۍ ناترسه انسانان یې نه لري لورې نور مې په زخمونو مالګې مه دوړوه په کوټې کې خاموشي پوره واکمنه شوه یوازې د خاموشۍ په دې شیبو کې د سلګو آوازونه اورېدل کېدل د مماڼې مخ تک سور پولی پولی شوی و کله به یې چې اوښکې پوپونا کو اننګو راغلی نو سویبې یو په دوه شو چې ما ماڼه به یې ډېره دردوله، خو نا ترسو اوښکو هم خپل سیل نه درو. داسې ښکارېده لکه چې اوښکو هم د ما ماڼې د زورولو پسې راخیستې وي، لکه چې دوی هم د هغو ظالمانو نه الهام اخیستی وو. نن ماښام مهال چې کله ما ماڼې وړوکي خان ته ډوډۍ او چای پلې کوټې ته یوړې، نو په پیاله کې یې ورته بوره نه وه اچولې. کله چې خان چای ولیدې چې ترخې دي، نو د چایو ګرمه پیاله یې د هغې مخ ته وشیندله چې ټول مخ یې پولۍ پولۍ شو. په کوټه کې یوازې د مور او لور د سلګو غږونه اورېدل کېدل. دروازه را خلاصه شوه. د خان بل نوکر کوچی و. په خپ غږ سره یې وویل، ډېرې خبرې مه کوئ چې د خان خوب خرابیږي. ماماڼه یو دم خپلې مور ته ورغاړې وته او د ژړا غږ یې نور هم زیات شو، خو مور یې ډېر په کراره ژړل او ویل یې، لورې مه ژاړه، سلګۍ دې پوستونی کې تر سهاره وساته، ځکه چې بیا د وړو خدایانو خوب خرابیږي.
کچېری په پښتو ژبه کې د معاصر آزاد شي بحث کو، نو د ګوتو په شمیر سرلارو کې یو هم احمد تکل دی. هغه په پښتو آزاد شعر کې نوې تجربه کړې چې د پښتو آزاد شعر د غنامندۍ سبب شوی. هغه که د ژوندانه ارمانی او معصوم گرداب په آزاد شعر کې انځور کړي، نو د انسان له وحشت ډکا څیرې هم نه د پریخي. نوی شاعرانه تصویرونه، نوی تخیلی تجربې، د الفاظو خ اوډل او روانه ژبه د ښاغلی احمد تکل د شاعرۍ ځانګړنې دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلی احمد تکل څو شعرونه دراوروم. ورېښمین
خیال.
هر سهار ستاسو کوڅه کې، هر ماښام ستاسو کوڅه کې، څه بدنام ستاسو کوڅه کې. هغه دې اورمه د پښو غږونه، هغه دې اورمه د پښو غږونه، چوپتیا چې کله د مرمیو پر غوغا بر شي، زی د زړه له هر یو ټوپ سره आवाज اورما. هغه دې اورمه د پښو غږونه، درانه دي ته وا چې زمکه ریږدي، زی لاسو کې د وسلې تصویر لیدلې شمه، او زی سیوره د کابل د کندوالو له پاسه خپېژنم. د پښو غږونه ته ډیر ورته ندي، لکه کالو د مرګي یا یو ناڅاپه خبر د شهادت د عزیز. زما له سترګو څخه خوب غلا کوي، ډارېږم، نه تښتې دی نه پټې دی شم ترېنه، ځکه چې هر چیرې همدا آواز دی تر ما نه ما ته رانږدې ژوند کوي، او لکه سیوری مې څاري قاتل مې. انسان د کائناتو د تسخیر بد خوبونه لیدل، او د فرعون په څیر ځان ته بد خدای وایو. د کائناتو د تسخیر بد خوبونه لیدل او د فرعون په څیر ځان ته بد خدای وایو. پاسمانو کې به هم اور بل وای د ځمکې غوندې، د لمر اورین غشی به ستاده جګړې وسلې وای. په هر میاشت کې به اسمان کې په لزګونو ځان وژون کې الوتنې کېدي، او د لزګونو الوتکو مسافر به په صحیح ډزو کې لګېدل، او د سپوږمۍ پر ډاګ به ګوانتنامو آباد وای. ستوري به د طلایي سکو پر ځای ستا د بانکونو حسابونو کې وای. د سایستو هوا به په بازارو کې په ډبو خرڅېدای، یا به ملګرو ملتونو په زیره ویشلای. د ښایسته مارغانو نسل به دې نوای پریښی، نورې نخرې به دې پر ځمکه او اسمان کړی وای. د ډیناسور پیر به وای انسانه، د ډیناسور پیر به وای انسانه، که دې وزر درلودای. داسې یو وخت وي چې یوه خندا پسې چغې وهي، بیا داسې وخت راشي چې پر سر د ناز یو لاس غواړي، وروسته یو وخت وي چې په مینه پسې لټه کوي، بیا داسې وخت راشي چې مینه ښکلول غواړي، بیا د غرور په سر کې ځای ونیسي، غواړي د ټولو داستانو وتل شي، غواړي عادل پادشاه شي چې مظلومان نازوي او ظالمان نه پرېږدي، وروسته د لوی منصب خوبونه ویني، بیا وروسته وایي چې زه خیر دی زامن به مې وي، هغه به لوی او ستر کارونه وکړي، تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږې شي، زامن لویږي او ته وخت ومومي چې خپل ځان وپیژنې، ورو ورو پخیږي او ورو ورو نرمیږي، په لاره ورو ورو ځي له منډو لویږي، داسې یو وخت راشي چې د غوږ بده وینا نه اوري، لږ چې نور ژوند وکړي ستړیا احساس کړي او لږ ور وړاندې بیزاري پیژني، دا ښایي ډېر وخت واخلي او بیا د مرګ هیله ده.
مرګ لوی نیکی دا چې تا وکړه د انسان سره، مرګ ستا کوله.